د اسلامي همکاري او سازمان سر منچی په ونده کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویل چې حسین امیر حسین ابراهیم تلحد یک شنبه پر ورځ په جده کې د اسلامي همکاري د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په نومړې نسخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې سازمان په وار وار د طالبان پر رژیم د افغان ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دعا مراسم او غونډه ونیول شوه. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي چې لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د ایران سپه پاسداران وویل چې اسماعیل هانیه تېره چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیلو لخوا په یو برید کې ووژل شو. او د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نویر الحق، اواز مت الله عمرزی او ابراهیم زدران هم شامل دي. تمه کیږي چې د شپږیزې په نوم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې د شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګان، د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت شاه په مشرۍ بوساتون کې او د عظمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امو نهنګان ټیمونه لیول سره لوبې کوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورستم. هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس د کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو للری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستاني مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ریشیا جوړ کوي، افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Until then, we don't have the reports outside Gwalior. But in Gwalior, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ شونن کې وای طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشرف باندې توپ تان دښمن شي
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دوه اومدا شان د ایمن زواهری وشل کې د کابل کې دغه شان بدون څه طالبان ممکن د خپل مشرف لپاره ګټه پورته کړی او دا د غیابت توچی کړی حالت چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت د استخبارات او مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي همداشان نور مشران امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کنسولګری او د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو و نه ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستون زده دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او لکابل به کوم نوې ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي بلکې ټول لانجا کنسولي امور کې به البته د سفارتونو او کنسولګری او د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونه وایي چیرته مصرفيږي د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندیښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي
د فرانسستان د کنسولګری او همدارنګ د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسیله وخت نه دی زکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي لږه مهم تر هغه کسان چې دغه خدمات ته ضرورت لري افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا هم دغه کنسولګرۍ لاره حل کیږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ته چې د افغان وګړو لپاره کیږي
خارجي ادبا چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزا ترلاسه کړي سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغه سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري دا کونسلی چارې په همغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان و نه رسیږي
د په داسې حال کې چې تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا امریکا استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفری شخصي او تحصیلي اسناد تاییدی هم باطل وبلله البته په مونشن چیک هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی د طالبان لخوا په اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راخته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم لزانه ایسته کوي البته د مړو د انتقال د نکاحاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دی یوازې کنسولي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کنسولګری د نورو کنسولګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري په وینا یې د دوی او نورو ټولو کنسولګریو وظیفه او ماموریت کنسولي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبان پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کنسولي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کیږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و اوس هغه تفاهم له منځه لاړو. تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي. نو دا ستونزې شته دي او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاتسو نو په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوې دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتسون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایلل او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وي، ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي، افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لرا او بار
چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځان حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیخه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګونونه ښودلي دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبرۍ شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. حتی ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنن بر نابودی مسلمانان، بر هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان امید کرزی دغه پیخي غندنه کړی او د تورستی برید بلل. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ. خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي. خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. لدغه برید وروسته یو شمیر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هانیه په نخښه کولی شي، نو د یو شمیر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هانیه د وشل کېدو او همدا شان د ایمن الزواهر وشل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرو دوه پاړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو دوه خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکار کوي. خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسیدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د پینلسمی سیمې اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمې ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاته روان دی، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو د خوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د المپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم هست.
تو میگی هست؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟ اگه طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد. ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا گرفت دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، اله هذا القياس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړو، چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي، که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان را بیل سو مثلا له پنجاب نه را بیل سو زسیله یا بلوچستان د بوختیانو ډلې را بیل ک الته جمهوریت سو طالبانو دا نشیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دینه مباد مسلمانان دي دوی په سب کې ودری خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخول او پیخي ورسته ورکړي بیان لامل ترنیوه کولاندې راغچه ویلی دی د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بیساری اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دي تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصره پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګون نه یو پارول او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار لمه خل دیواله کې دوه او د پیلوټانو د تخت لستونز کړيږي تازه یې تیرونه د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېتلی و د آسیا قربان په نوم دغه مرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکه د مسافرو خدمتګار وخو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوی او له پلټنې وروسته ترې لزګونه زره سعودي ریال نیول شوی دی هغه دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غختلي عربي نړۍ ته یې قاچاق کی پاکستانی فعالان ویلي د خپل هواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نشو ځکه نه خدمات سم دي نه الوتکه جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل او سم د نړۍ له ګورګوټنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمي خودونکو اپولو یو لس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله بلخوا روسي او چینی فضائي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضائي سټیشن جوړي د روس کاسموس او د چین د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې خپل منځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچې پوس په مکه د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړول لپاره به مختلف او ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادېږي چې تر 2001 دشم کال پورې به ډیزاین بشپړ شي په 2006 دشم کال کې به ورته ماموریت واستول شي او شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 15 نور کلونو پورې هم د تمدید وړوي دا به یو روباتیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري د په داسې حال کې دا چې نوی ماموریت تازه لسبوګمې نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالي راسون شوی خو تر دې چې مو د وړاندې سبوګمې ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولای شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارډ نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهیدل شي له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژي لازمي لورسته د نتیجې تر رسیدلې چې کولای شي د نوې ټکنالوژي په مرسته د دماغ مړی یا فعالیت لویدلې برخه راویخی کړي د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خبر شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړی ده او یو چینی ماشوم چې لزانه په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړی ده د فضائي توغندي یا راکټ د جوړونې شپک سبا کرخه فرمول په یادولو او لیکلو لامل د کوچنی ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړی دي د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګو نظر خلک ننداري ته ورته ناستو د فضائي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړ هونګ سین له څلور کلنې نه د فضائي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او لامغه وخت په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړ دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړي و خو دا تجربه ناکامه شو او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړي دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي او په همدې سره د نن و مور زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مور مهیرول
بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.